Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1443 هجری لمریز کال د تلیامي زاندې میاشتې یوشتمه د 2015 کال د اکتوبر 14 ده مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړۍ د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. متقی چې هند ته په 15 ورځني رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا په کلکه رد کړې ده. تېر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پولی په اوږدو کې د پاکستانی پوځي اډو په وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د یکشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان پر پوله د نښتو په اړه راپورونو ته په اشاره د تاوتریخوالي د سمدستي کمېدو غوښتنه وکړه. هغه په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې د تازه تاوتریخوالي او نښتو څخه هیڅ ښه شی نشي لاسته راتلی. یوه نازکه پوله د شخړو صحنه په جبري توګه بې ځایه کېدل او د لسیزو رئیسې بشري بحرانونه. نوموړي هیره څرګنده کړه چې د اغېزمن شوو کسانو او د سیمه ییز ثبات لپاره تاوتریخوالی سمدستي کم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې وروستیو شخړو ته اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او د چارو د کتونکو په باور د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خړپلتیا سره تل لیدل شوي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دا څرګندونې د اسرائیل او مصر د سفر په مهال د سولې د لوړپوړي ماموریت د یوې برخې په توګه وکړې. هغه د یو ځانګړي سفر په پیل کې خبرلانو ته په یو بیان کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د ارغمل شوو د تبادلې په اړه د شوې موافقې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو انترهګر سازمان ګڼي. ترامپ دا څرګندونې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه د هغه د ډاټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا سیشن بی یو ځل بیا په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي. د تیرې ورځې لوب افغان لوبډلې بنګلاديش ته د 1 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبې په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د 6 ورځو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وې. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
پریاړمو چې ولې د طالبانو حکومت اړ شو چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. د چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې.
بیا د وخت نظام که هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده.
This is a very special event. They had 500,000 people.
او په یو راپور کې بووه ورچې په پکتیا کې د هغو خونځو زده کوونکو ډیر خوښ دي چې د جاپان په مرسته خونځو ته نوې ودانې جوړې شوې دي.
په خپل موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به و، باد بشوم شاګردان من راتله، باران بشوم شاګردان بن راتله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز دې خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتن کې دي، دوی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان مې کوم خاص حلقه هه
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړی دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب ووایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیل یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیل اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نور ټپي کېدو ادعا وکړه. خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 23 پوځیان وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په موضوع کې بیا هم تمکیږو په دې اړه چې ولې د طالبانو حکومت دې ته اړ شو چې د پاکستان پر امنیتي پوستو د ډیورند کرښې په اوږدو کې بریدونه وکړي. زما همکار صفی الله استانیکزی د چارو له شنونکي سمیع یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی سمیع یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا
سرحدونو کې خواسم بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ملاغ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سره د تورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره علم شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکوي، ځکه چې یو ملک ده، یو نظام ده، او افغانستان تیرو پنځه کالونو په جګړه کې ده ډېر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند ده، د خلکو تګ راتګ بند ده، او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده، د شپې دولس بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډېر یېرېږم، دا کومې ویډیوګانې چې راځي په ځینو ځایونو کې پاکستاني پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وژل کېږي یا ویل کېږي چې ځینې پاکستاني پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کېږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا خپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دوی توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ډي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی ده، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان خنه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا راس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان دپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدره ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات رانه وړي. او البته په دې کې شک
حق نسته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي، نه د دوی دپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو دپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لږ څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیابه ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف رښتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده، موږ ته هم خطر ده، نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده، او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شننونکی یو خبریال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونه اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یوه برخه بلل شوې وکړې. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له ده سره په ایر فورس ون الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اور بند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهېږي جګړه پای ته رسېدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه خپل ډاډ ته په اشاره وکړې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربند به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړیو راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 نېټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې مشري وکړي. د دې سرمشریزې هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لنډ سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د ده لخوا وړاندې شوی او منځګړیتوب یې کړی. ترامپ واشنګټن ته نږدې جوینت اندروز هوایي اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبرلانو ته وویل ټول د دې تاریخي شیبې له امله ډېر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی.
دا پیښه رښتیا هم ډیره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 15,000 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. پخوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو، داسې چې پخوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکی لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیت هکسټ، د مرکزی استخباراتو د مشر جان ریډکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر دینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل لوري د غزې له ورانې سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقې د لومړۍ مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي ما مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړ چې غواړي پراتن کې په خپل غزه ته سفر وکړي. د ترامپ د طرح له مخې د غزې لپاره به ډیر ژر نوې اداره جوړه شي چې مشري به په خپل اندای کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلر د ګډون په اړه یو څه شک وخود، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځني ختیځ کې لانجمن دی. ترامپ وویل تل یې له ټونی خوښي څرګنده کړې، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوس مهال دا افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پرېښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د په ایکس پاڼه خبر شوې ویلي
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 2.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا وه چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډېر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورت کوي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې ده هم نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شیبه په ډار کې یو چې اوس به دولتي کسان راځي او نیسي به مو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام له لارې ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بېلابېلو ننګونو او جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یونیچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه کورنۍ په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د ازادی رادیو تلیریش سات خبرونه د ازادی رادیو د وی پانی لاری اوریدل شی پته مود ازادی رادیو ټکی اورګ یا ازادی رادیو ټکی کم د غرض په وی پانو د ازادی رادیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستی مطالب لوستل او انکتل شي. ویډیوګان هم زموږ په ټولنیزو شبکو او وی پانه کېشته کوم غوښتي وی کولای شي چې وی ګوري. د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته 13 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي پخوا به یې په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبې ودانۍ جوړې شوې دي. بل ورته ځایي مسؤلین هم وایي چې د ښوونځیو په دغو ودانیو 1.69 میلیون افغانۍ لګښت شوی او کارونه یې د 9 میاشتو په موده کې سرته رسېدلی دي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د هغو 13 ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې ودانۍ جوړې شوې وایي ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی و او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالات باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او زن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زداغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شوه ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابرای درس همدارنګ زکونګي بلمر تناستو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغاز اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو درس و ان شاء الله په خړو سره په نظم ډول سره ټول زکونګي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو کار بولي خو زیاتوي د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپل ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشومم شته، کلام هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رول په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دای بیا درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دی. وازه نشي کړی
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې موږ ته د غلته وړه وړه مکتبونه جوړ شي تر شپږم سنفرې تر پنځم سنفرې تر څلورم سنفرې چې څومره دیګ منظورولی شي موږ ته د هغه ته اوس موږ خپله وړ کې شپږ کیلومتره مزال موږ په پښو ورکو دغه مکتب ته د شواک مکتب ته موږ دومره په لره ساحه پورته یو باید موږ سره د دغه نه هر شي کومک وشي یواله جناکۍ دپاره باید موږ ته په مکتبه کې نه مکتبونه جوړ کړي په کلیو کې په درې کلیو په دوه کلیو په پنځه کلیو باندې موږ ته یو مکتب رو.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځایي مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیستو پر مهال وویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکارۍ زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
1.6 میلیون افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا محال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې زده کړې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio